آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړې زنه زرانه یوسف سیم تاسو امریکا غږ شنا ریډیو نه زموږ سره نه خبري خبرونه اوري. په خبرونه کې په اوري ساينس پوهان په استرالیا کې غواړي داسې یو ټلسکوپ جوړ کړي چې د یو هواد د ځمکې لاندې لږ تر لږه 300 کیلومتره پورې وګوري. درنو اوریدونکو، په دې حقله او نور تازه رپورټونه د خبرونو نورسته اوري. اوس خبرونه ته خلیل خان لولي.
السلام علیکم. د امریکا نیویورک ټایمز ورسپانې او د سی ان ان شبکې راپور ورکړی دی چې د سعودي عربستان چې دی وایي د تایرنی سي چې سعودي خبريال جمال خشوګي مړینه د ناکامو تحقیقاتو وجه وشي. سعودي د خبر لا غبرسته کړی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ول او ګمان یې وکړ چې دا غمړینه دا غړ د مړینې زموار کېدای سي زین نامسولو کسانو کار وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ خبرانو ته د سعودي بادشاہ سلمان سره د ټلیفوني خبرو ورسته ویلي چې د سعودي بادشاہ هغه ته پټینګ ویلي چې د سعودي خبريال خوشوګي سره چې څه سوي په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. هغه زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سمدستي سعودي عربستان ته روان شوی چې د بادشاہ سره وویني. په عین حال کې د ترکیه پولیس د لومړي ځل لپاره په استنبول کې د سعودي کنسولګری چې لا درک سوي خبريال اخیری نزل الته لیدل سوی وو ورننوتی. نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری د تلاشۍ اعلان نن د ترکیې د بارنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط کړی دی. د سعودي چارواکو تر اوسه پورې په دې حقله تفسیر نه ده کړی. ترکیه وایي هغه ګمان کوي چې د سعودي یو ټیم دغه خبريال دننه په کنسولګری کې وژلې ده. سعودي دا تورونه بې ځایه ګڼلي، خو دا شواهد هم نه دي ورکړي چې قاشوګي د کنسولګری نه بیرته وتلی دی. د سعودي چارواکو خای په دې خاطر د تلاشي اجازه ورکړي چې خپل غربي ملګري هیوادونه خوشاله کړي، خو معلومه نه ده چې د دوو هفتو تیریدونه روسبه په کنسولګری کې کوم ثبوت پاتې وي یا نه. جرمني، فرانسې او برتانیې هم د بی طرفه تحقیقات غوښتنه کړې ده او د امریکا دوه سناتورانو بیا په سعودي عربستان د اقتصادي بندیزونو خبرداري ورکړې ده. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
هند او چین د دوشنبه پر ورځ یو ګډ پروګرام پیل کړ چې د هغې په بنسټ د دوه هیوادونو افغان ډیپلوماټان د هند په پایتخت نیودلی کې روزي. په هند کې د چین سفیر لو ژایو د افغان ډیپلوماټان د روزنې پروګرام ته په اشاره د هغه په وینا د کار پیل دی وویل چې د بیجینګ او نیودلی همکاري به د افغانستان سره د مرستې لپاره دوام ولري. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ چې دا وخت امریکا ته په سفر راغلی د واشنگټن د هډسن په سرنیز مرکز کې وی غونډه ته په پښتونو ته د راپی شستونزو او د پی ټی ایم د فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي. هغه په خپل وینا کې ویل چې د ټولنیزو رسنیو پرته د پښتون ژغورنې غورزنګ ممکن نه و.
پی ټی ایم وډنټ هاف بین پاسیبل وداوت سوشل میډیا and we were doing it very technically because you know sending people from the areas where from where internet was accessible you know they can't contain it but they're still trying to
هغه ول چی په بلوچستان کې د پی ټی ایم د غونډې پر مهال د پاکستان حکومت انټرنیټ بند کړی وو، خو نو دا غوی په لویانو ویډیو غانې سب کړې او ورسته په سوشل میډیا شریک کړې. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې نه یوازې دولتي ټلویزیون بلکې شخصي ټلویزیون هم د پی ټی ایم په حق له هیڅ ډول رپورټونه نه خپروي. موسین داور په بنو کې د پی ټی ایم د راتلونکو غونډې په اړه ویل چې د پاکستان د پوز وین جنرال آصف غفور دوی ورځې مخکې ویلی وو چې پی ټی ایم لوی غونډه نسی کولای. هغه ویل
یو غونډه دي زموږ چې دا کم مرګرین ویل شوی دي چې په کې زموږ فیمل اکټیویست سمون ویل شوی وي او سره سره زموږ ډیر سپینګیری مشران هم نفیس محمد کسب وشان دي چې دا اته وتیا کلوم را دغې ویل شوی دي او بل دور زمخ کې دا سب غفور سټېټمنټ هم راغلی و چې دوی دوه نوټوان لري کې احتجاج وکړي، نو سبب وو ته معلوم شي پی ټی ایم احتجاج کولی شو کنه کول.
د واشنگټن د هډسن په سرنیز مرکز کې د غونډې کوربه د پاکستان په خوانی سفیر حسین کانی وو او په ملمنو کې د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا په خوانی استاذ ریچارډ والسن، د دفاع وزارت په خوانی مرستیال وزیر شاغلی سندی او د امریکا د بارنیو چارو وزارت ځینی استاذ او مدني فعالان هم پکې شامل وو. د فرانسې چارواکي وایي چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د او د پسمه کې د سیلابونو لامل لښتر لږ لسو کسانو خپل ژوند لاس ور کړی او تاسو نور سخت پنسي ودی. د سیلابونو پسمه کې د درنو بارونو په نتیجه کې راوتري دي. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف لدې کپل غندلې چې د رکی په شار کې د دایښ پر ضد د جګړې په ترڅ کې د ولسی برخی په کافی اندازه خلکو ته د وشت مرګ جوړبله په منولو یا چړلو کې پات راغلي. د سوریه پراکه شهر کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف له دې شهر د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د ایستلو لپاره هوایي بمباري کړې وې. په هغه راپور کې چې پرون دوشنبه په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان خپور کړی، راغلي چې دې شهر کې د ژوندیو پاتسو ولسوي دي چې د ائتلاف د اقدامات په مخ په پر مخ څپېړه ده چې هڅه کوي چې بیرته خپل ژوند جوړ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان منشي کومي نایدو وایي دا ځورونکي ده چې پینټاګان حتی هم دې ته چمتو نه ښکاري چې د رکې په جګړه کې د سلګونو ملکیانو د وژنې له کبله بخښنه وغواړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مواردل په موګړې د خبرونې لومړی رپورت ده. یو شمیر ځوانان د مور او پلار په خوخه ودونه کوي، خو اکثر ځوانان په دې فکر دي چې په خپل خوخه واده کول خه راتلونکي لري. په موګړې د ګل رحیم نیازمند رپورت ده.
اوس هم ځینې مور او پلار هڅه کوي اولادونه یې د دوی په خوخه شریک ژوند جوړ کړي، خو ځوانان په دې فکر دي چې په خپل خوخه شریک ژوند جوړول خوشاله راتلونکي لري. ځینې ځوانان چې د مور او پلار په خوخه یې ودونه کړي ل خپل ژوند راضي نه دي، خو ځینې نور بیا خوشاله دي. دوی که څه هم په خپل خوخه د ژوند جوړولو او واده کولو ارمان لري، خو د مور او پلار د خوخ ساتلو لپاره قرباني ورکوي. جمعه خان د مور او پلار په خوخه واده کړي، هغه وایي چې ل خپل شریک ژوند څخه خوشاله دي، خو که یو ځوان په خپل خوخه واده وکړي په ژوند کې به هیڅ مشکل ونه لري. په قندوز کې د یو خصوصي پونتون استاد عبدالحفیظ کاکړ په اوسنی وخت کې د ځوانانو په خوخه د ګډ ژوند جوړولو په اړه داسې وایي.
جلی خبره نه وي، یو وخت کې د میمن خانی کې څو خلک چې موږ ورته جرګه وایو ناست وي، بیا په کور کې زیری باندې اوسي چې ته پلانکی ته کوز داس وي. دا انجلی که هر څه چیغې ووایي خبره خلاصه ده، ځکه وایي یو څو مشران راټول شو استاد اسمال مورته ورکړي نوره خبره خلاصه ده. خو د دې ډیر بد اثرات بیا په ټولنه کې پاتې کیږي چې دا موږ په سترګو وینو. کم په همدې شکل باندې د پلانکی اکالور تا ته مکوز دکړل، متاسفانه چې هغه ځوان هم رضایت نه وي. خو تغیرات اوس موږ هیڅ کوو، خلک په دې پوهېدلی ځکه په سترګو یې دغه منفي تاثیرات ولیدل. هغه ودونه چې کم تحمیلي ودونه دوام یې ونه کړ، دوه کاله درې کاله واده وکړل، لور بل اخره طلاقونه سره واخیستل سول، بل اخره په غټو مشکلاتو سره تمام. اوس ځوانه طبقه په دې باندې پوهېږي، لرونه هم اوس دې شته یو څه متوجه دي چې د زوی رضایت باید ځواخلم. په شهرونو کې دا د خلکو تعلیمي سطح ولړه ده، لیکن په کلو متاسفانه چې اوس هم دغه سره تر اوسه پرسته. ځینې ځوانان بیا وایي چې که مور او پلار یې ورته د ګډ ژوند یا واده لپاره هر ځای خوښ کړي، دوی به یې مخالفت ونه کړي، ځکه نه غواړي چې مور او پلار یې خفه شي. عالیه په قندوز کې یوه فعاله جینۍ ده، هغه هم وایي چې په کلو کې اوس هم پخواني رواجونه حاکم دی او جینۍ له خوښې پرته یو چاته په نامه کیږي.
هغه ودونه صرف د هلک او جلۍ په خوښه کیږي، دا ډېرې مثبتې پایلې لري. او هغه ودونه چې د هلک او جلۍ په خوښه نه وي، هغه ډېرې بدې پایلې لري او هغوی هیڅکله په زندگی کې خوشحاله نه اوسیږي. همیشه د دوی په منځ کې جنګونه وي، حتی طلاق ته مواجه کیږي. په ښار کې خلک ډېر تعلیمي یافته دي، په فامیلی نه غواړي سي دي لور او زوی په خوخه ودونه ورته وکړي. ولی په اطرافو کې اوس هم همدغه سابقه دودونه سي دي، هلک او جلی خوخه ته نه ګوري، صرف د خپل رضایت ته ګوري. خپل د مور پلا پر رضایت باندې دي لور خاوند ته ورکوي یا زوی ته میرمنه کوي. خو د دوی پایلې ډېرې بدې غیزې لري. د ما په نظر هغه ودونه ښه دي سي دي هلک او د جلی رضایت پکې وي.
ځوان هلکان د خپل ودونو په اړه دومره وایي چې د مور او پلار په خوخه یې کړي، خو نجونې بیا د مور او پلار په خوخه د ودولو په اړه څه نه وایي. جمعه خان د کلی اوسیدونکی ځوان دی، هغه وایي هغه ځوانان چې غواړي په خپل خوخه واده وکړي باید زیات لګښت وکړي، او د په واده کې د زیات لګښت توان نه درلوده، نو ځکه یې د مور او پلار خوخه معتبره ګڼلې. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
ساينس پوهان په استرالیا کې غواړي داسې ټلسکوپ جوړ کړي چې د یو هیواد د ځمکې د لاندې د 300 کیلومتر پورې کتا کولای شي. په مکړې د فیلمورس رپورت ته زامن مومندی د تلولي.
واقعي تلسکوپ به هغه معلومات څرګند کی سانس د هغه څه په اړه کې لري چې د ځمکې لاندې پراته دي. دا به زلزلې نه د پیدا شوو جړقونو ډاټا، د ځمکې له سیاره نه پیدا شوی برق، د والکانیو نمونې، نورې کمپیوټري فعالیتونه او تجربې د یو بل سره مقایسه کوي. د دې هدف به دا وي چې د ځمکې لاندې تر 300 کیلومترو پورې له درو خواوونه صحیح عکسونه واخیستلی شي. د استرالیا د علوم د اکادمي پیشنهاد د لس کلن پلان یوه برخه ده چې دا منی نړیوال بدلون د متحرکې ټکنالوژۍ، د نوي کېدو وړ انرژۍ او برقي موټرو په لور روانه ده. څېړونکي وایي مس، کوبالت، سره زر، نادر ځمکني عناصر او نور خاص فلزات چې فکر کیږي په استرالیا کې ډېرې زیاتې ذخیرې موجود دي، لا تر اوسه پورې نه دي کشف شوي. احتمال لري چې تقاضا به ورته ډېره وي. د استرالیا د علومو د اکادمي پروفیسر سوو اورلي انوای:
We can map the geology of the interior of the earth just like we currently map the surface of the earth by walking over it and physically looking at the rocks that we see. We want to do this in a virtual way, so it's going to be virtual visibility for Deep Australia. That will enable us on a global framework.
موږ د ځمکې جیولوژي داسې نقشه کوو لکه څنګه چې د ځمکې مخ نقشه کوو، قدم پرې وهو او تامبیړونو ته یې ګورو. موږ غواړو دا کار په واقعي توګه وکړو، ځکه نو دا به واقعا په استرالیا کې سر ته ورسول شي. دا به موږ د نړیوال چوکاټ له مخې په دې قادر کړي د دې پیشنهاد وکړو چیرې ولاړ شو او د کندنې په کوششونو باندې تمرکز وکړو، ځکه نو له موږ نه 90% سخت کار، وخت او لګښت غواړي چې محاسبه وکړو او جیو ډاینامیک نمونې برابرې کړو. د استرالیا ساینس پوهان نن په دې عقیده دي چې د 2030 کال پورې به د کوبالت لپاره تقاضا له هغه څخه 50 ځلې زیاته وي چې په 2018 کال کې و. دوی ویریږي چې که استرالیا په دغه ستراتیجیک فلز کې په خپل ځان متکی نه شي، په لیتیوم بټریو کې دا یو مهم جز دی چې الکترونیکو وسیلو او الکترونیکو موټرو کې ورنه کار اخیستلی کیږي. ښایي د دغه فلز قیمت ډیر لوړ لوړ شي او کمښت به پکې هم راشي. د اټکل له مخې په درسته نړۍ کې تقریبا 300 شرکتونه د کوبالت د تازه ذخیرو لپاره څېړنه کوي. دغه پلان چې د استرالیا د علومو اکادمي وړاندې کړی دی، د استرالیا په تعلیمي سیستم کې د جیو په ساینس کې کمزورتیا ته پام راړولی او په کار ده چې د ساینس پوهانو نوي نسلونه وروزل شي. د دغه اکاډمي هدف د ساینس او د ساینس د علم تقویه کول دي. د استرالیا علوم اکاډمي او مستقله ټولنه ده او په 1945 کال کې جوړه شوې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په هغه مطبوعاتي رپورټونو کې چې په امریکا کې د مهاجرو لپاره خبرونه کوي، راغلي چې د دغه ملک مهاجر د امریکا د منځني دورې په انتخاباتو کې علاقه نه لري. پام وکړئ، د الیزابت لی رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاه درته وړاندې کوي.
په لاس انجلس کې د هغې راډیو چې هلته د مهاجرو لپاره خبرونه کوي یو کارکونکي پامیلا چې اصلا د کامرون دا وایي:
Now immigrants are aware that in that
اوس مهاجر د انتخاباتو د نتایجو د واقعو په باب پوهیږي. هم د غراس فلاس انجلس کې د اسپانیو له اصل مهاجر د پاره ور وسپړنه چې په اسپانوي ژبه خبرونه کوي، وایي چې د منځنۍ دورې په خواني انتخابات ورته چنداني مهم نه وو، مګر د اسپانوي ژبه د مطبوعاتو په ویب سایټونو کې د امریکا نه د مهاجرو د شړلو، د هغوی د توقیف کولو او زندانی کولو خبرونه هم خبريږي. هم دغه راز په لاس انجلس کې د اسپانوي ژبې د یوې ورځپاڼې کارکوونکې میرمن ګیبریل لینر په دې باب وایي:
But if you talk about how it affects you personally, the pay attention.
که چیرې تاسو په دې باب څه وایئ چې د انتخابات شخصا په وې څه تاثیر کوي، نو هغه به ورته توجه وکړي. موږ دلته ډېر افریقایي مهاجر لرو. دا وی د فردا مهمه ده چې دا وی د صحت په باب څنګه فیصله کیږي. موږ دلته داسې ډېر افریقایان لرو چې اسناد نه لري. په داسې حال کې چې ډیموکراټان د دې امید لري چې په دغو انتخاباتو کې به په کانګرس کې کنټرول ترلاسه کړي، مګر د جمهوري ګوند غړي هم غواړي چې خپل اکثریت په کانګرس کې وساتي. یو خبریال ونګ سنگ چانګ چې د چینایي ژبې د یو رسپانې سره کار کوي وایي چې دغه رسپانه به زیات توجه مالیاتو، اقتصاد او بې له شکه د مهاجرو مسلو ته وکړي. د ویتنامی مهاجر دپاره د یو رسپانې یو کارکوونکی دا زونګ دو وایي
Historically, Vietnamese candidates do well in midterm.
په تاریخي لحاظ ویتنامی کاندیدان د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې خوي، ځکه چې په دې دوره کې نسبت د ویتنام مهاجرو ته ډېر کم امریکایان په انتخاباتو کې برخه اخلي. هغه وایي اوس په کار ده چې دغه د مهاجرو ټولنې دې ته تشویق شي چې دغه انتخابات ممکن د نومبر په میاشت کې د قدرت موازنه برابر کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د روان کال د خړو د نړیوال ورځې تھیم دا دی چې د 2013 کال پورې به په نړۍ کې سوق هم وګی پاتې نه وي. په موکړې زمونږ د امریکا غږ د خبريالي الیزابت لی رپورت ته ضامن محمدي د تلولي
لوګه په نړیواله ساته په نهو کسانو کې په یو باندې تاثیر کوي او دا غشمیر مخ په زیاتې دوده. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې غړی رابرټ اپ وای
Increasingly we're also seeing hunger caused by the displacement related to conflict natural disaster as well
مونږ وینو د جنجالونو پورې مربوطو بي زکه دو الګ او رس په ورځ زیاته کړی ده بشري سازمانونه د ایل پر شان ټکنالوژي یا له مصنوعي استخباراتو نه د خوړو د نړیوال کمخ سره مبارزه کوي رابرټ نبیاوای
What AI offers us right now is our ability to augment human capacity. So we're not talking about replacing human beings and things, but we're talking about doing things.
The AI panamo technology چې شه مونږ ته راکوي هغه د انسان د قابلیت زیاتول دي. ځکه مونږ نه غواړو چې د انسان او شیانو د بدلولو په اړه خبرې وکړو. مونږ د ډیرو شیانو د کول په اړه خبرې کوو او د انسان له کول نه باید خو وکړو. مصنوعي استخبارات ذات ډاټاګانې تحلیل کولای شي چې په پرمختلونکو ملکونو کې د دهقانانو او له جنګونو او طبیعي آفتونو نه د متاثر شوو سیمو سره مرسته وکړي. دهقانان بیا دغه ټکنالوژي په خپلو ځیرک ټلیفونونو کې ارزیابي کوي. د بل او ملنډا ګیټس د موسسې غړی یو ای استوارت نو وای
When you take geospatial data and soil mapping data and do use AI to do the analysis you can send me the
کله چې تاسو خاصه ډاټا او د خاورې د نقشې ډاټا ولرې او ال ال نا په تحلیل کې کار واخلې او به معلومات لګل شي ځکه نو مرسته را سره کول شي چې کله تخم شیندو څو وکرم او څنګه وکرم زینای ټاټا وای
start combining technologies AI robotics sensors that's when we see magic start to happen
کله چې تاسو ټکنالوژي ال روباتیکونه او سانسور ارزیابي کړئ نو پکې وینو چې حاصلات زیات شوي دي مګر پر مختلفو ملکونو ته ټکنالوژي ورسته رسیږي یو یې استواټن به وای
815 million people are hungry and I can bet you that nearly 814 million out of
815 million kasan wugide aw 815 million waze 814 million kasan zirak telefonuna nalari technology sta kho nur khanduna la tarusa mawjood di UA Stewart na bewai
A lot of these people that we talked about that are hungry they don't speak English
ډیر دغه کسان چې مونږه په اړه خبرې وکړي او وګړي دوی په انګریزي خبرې نشي کولای نو ځکه به د دوی په اړه ارزیابي وکړو په داسې حال کې چې پر مختلفو ملکونو ته د نوې ټکنالوژي رسیدل وخت نیسي ډیر کسان هله لري بل اخره پر مختګونه به په هغه سیمو کې د قانونو ته ورسیږي چې د خوړو د کمښت سره مخامخ دي د لینډ رولکس د موسسې غړی تی دی بیکل انوای
You've invented the technology, the big investment's gone in. Now you're modifying it, which brings the cost down as well.
تاسو ټیکنالوژي اختراع کړی دا زیاته پنګه اچونه پکې شوی دا او وسی بدلوي چې لګښت هم راټیټیږي ځکه نو زه فکر کوم له درون تر څلورو کالو پورې به هغه شان چې موږ ورنه دلته کار اخر مختلفو ملکونو ته هم ورسیږي هغه کسان چې بشري موسسو کې کار کوي وایي کاروباریان باید له خپلو هیوادونو نه بهر وګوري چې له نوې ټیکنالوژۍ نه د نړیوالې لوګې سره په مبارزه کې کار واخلي او په کار ده د قانون وروزل شي ځکه نو د مصنوعي استخباراتو لپاره دوی چمتو کی چې په پرمختلونکو ملکونو کې د وګو په مړولو کې امرسته کوي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د تدارکاتو ملي اداره وایي راتلونکي یو کال کې به د تدارکاتو پروسه الکترونیکی شي نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالې لیمینیا زیناوري
د تدارکاتو ملي ادارې رئیس الهام عمر هوتکی وایي چې افغانستان یو میاشت مخکې د الکترونیکي عامه تدارکاتو د نړیوال کانفرنس غړیتوب ترلاسه کړی او په راتلونکي یو کال کې به د تدارکاتو پروسه په الکترونیکي بڼه سمبال شي دغه ادارې د دوشنبه په ورځ له خصوصي سکتور سره مشورتي ناسته درلوده تر څو چې د الکترونیکي نوي سیستم په جوړولو کې د شرکتونو نظریې ترلاسه کړي د ښاغلي هوتکی پر وینا وروسته له هغې چې د تدارکاتو پروسه الکترونیکي شوه خصوصي شرکتونه کولی شي چې په آنلاین ډول د زیربناو پروژو د طلبې لپاره نوملیکنه وکړي ښاغلي هوتکی وویل چې د تدارکاتو پروسې الکترونیکي کول به د تدارکاتو پروسه کې د پروژو چټکتیا فساد سره مبارزې او په قراردادونو کې شفافیت ته زمینه برابره کړي
اول مره کې دوه سره شرکت هم د دې سیستم کې رجستر کړو کوم یو چې د هغه وخت باندې هم ورکول شوی دی او راغلی دی او اول قدم چې موږ شروع کوو د لوجستیکي شرکتونو نه شروع نه کوو بلکې د ساختماني برخه کې شرکتونه دي او زیربنایي برخه کې شرکتونه کافي ته هغه شروع کوو
د تدارکاتو ملي اداره وایي چې په دغه سیستم کې خصوصي شرکتونه په یو لسو کټګوري ویشل شوی چې هر شرکت کولای شي په یو مشخصه کټګوري کې شامل شي او د دو طلبې په برخه کې هم د هماغه کټګوري پروژې ترلاسه کړي د افغانستان نوین په نوم د ساختماني شرکتونو اتحادیه مشر داود توتاخیل وایي چې د تدارکاتو پروسې الکترونیکی کول د پروژو قراردادونو په شفافیت او شرکتونو ته د اسانتیا رامنځته کولو کې لوی پرمختګ دی د فساد ضد بنسټونو هم د تدارکاتو ملي ادارې لخوا د الکترونیکی سیستم را منځته کول په قراردادونو کې د شفافیت راوستلو لپاره مهم غړي د روړتیا د سار بنسټ یو غړي ناصر تیموري په دې اړه وویل
تدارکات در افغانستان از یک چیزی که در پشت درهای بسته انجام
په افغانستان کې تدارکات له هغه څه چې د بندو دروازو تر شا تر سر کېدل او له هغه څه چې شرکتونو او مدني ټولنې ته معلومات نو ورکول کېدل پکې د پام وړ بدلون راغلی دی چې دا مسله په یو ملي بحث بدله شوه او د تدارکاتو په اړه ډیر معلومات د مدني ټولنې او خلکو په لاسرسي کې دي
در مورد تدارکات در دسترس جامعه مدني او افراد دیگه قرار گرفت
د روړتیا د سر بنسټ همدارنګ وایي چې دغه سیستم په جوړېدو سره به مدني ټولنې وکولای شي چې د قراردادونو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړي او په اسانۍ به پر قراردادونو او پروژو نظارت وکړي خو زیاتوي چې دغه کار لپاره اړتیا ده چې د ولایتو په کچه د ټولو پروژو او قراردادونو معلومات پدغه سیستم کې ځای پر ځای شي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15
په افغانستان کې د انتخاباتو په حق له یو تازه سروې ښایي چې د کابل د حوزې نه ولسی جرګې ته نږدې نیمایي کاندیدان سیاسي او حقوقي پوهنه لري په موکړی د حکمت سروش رپورټ ده
د افغانستان ولسی جرګې ته د کابل څخه د پاسه 3% کاندیدان نسبی حقوقي پوهه او تر 2% زیات کاندیدان بیا اړین حقوقي پوهه نه لري په ولسی جرګې کې د کابل 300 ته 1400 کاندیدان په ټاکنیزو مبارزو بوختي د افغانستان د ځوانانو اجتماعي او مدني ټولنو د همغږي مرکز په یو تازه سروې کې له 203 کاندیدانو سره مرکې کړي سروې ښیي چې په دغه ټاکنو کې د شو ځوانډه 13.5% ده په داسې حال کې چې د نارینه بیا شپږ شاره څلور سلنه ده سروې ښیي چې د کابل د حوزې نه دي شاشاره څلور سلنه کاندیدان تر 15 کلنۍ زیات عمر لري
مادر هینه مصاحبه خیش
موږ په مرکو کې لداسې کاندیدانو سره هم مخو چې دومره له موضوعاتو لري ول چې ان زموږ د پښتنو په معنا هم نه پوهېدل. له همدې امله موږ مجبور چې هغوی ته د یو ښوونکي رول ولوبو او په ساعتونو په دې اړه ورسره خبرې وکړو.
په دغه سروې کې د پوښتل سوو کاندیدانو څخه 28.8% د ټاکنو پر وړاندې باور لري، 14.15% یو څه باور لري او 14.49% د ټاکنو پر وړاندې شکمن دي. 4.2% کاندیدانو بیا ویلي چې د ټاکنو پر وړاندې باور نه لري.
متاسفانه ډیر داسې موارد شته چې ځینې کاندیدان پرته له دې چې د وکالت پر رسالت باندې پوهوي د پارلماني دندو په اړه یو څه معلومات ولري، ځانونه کاندیدوي. موږ هیله مند یو چې که دا ډول اشخاص پارلمان ته د تک چانس ترلاسه کوي، دوی دې د پارلماني دندو او رسالت په اړه خپل مطالعه هم وکړي.
خو مدني فعالان بیا وایي چې د ټاکنو پر وړاندې ناامني او له بایومټریک څخه د کار اخیستنې په برخه کې د تجربې کموالی لوی ستونزې دي.
د افغانستان د نوې نسل چې کوم دی، دوی به په خپل هغه باندې په خپلې پوهې باندې یو ښه وړ نومان کوي ټاکي، او هغه ښه وړ نومان چې کله پارلمان ته ځي هغه به زموږ د وطن دپاره ګټور تمامېږي.
که چیرې دغه ځوانانو ته خلک رایه ورکړي، انشاءالله آینده کې به ښه پارلمان ولرو. په دې خاطر چې دغه ځوانان اکثره مسایلو کې زی داخل نه دي، پخواني مسایلو کې او په عصري علومو دوی حداقل عصري علومو کې دوی رسیدګي لري.
تر راتلونکو دوه ورځو د افغانستان د ولسي جرګې لپاره ټاکنیز کمپاینونه پای ته رسیږي. ټاکل سوی دغه ټاکنې د راتلونکي شنبه په ورځ د تلې پر 28 ترسره شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15. د امریکا غږ د رپورټونو او دینی عالمانو په تبلیغاتو سره نورستان کې د واکسینونو سره مخالفت ختم شوی دی. په موکړې د زبیح الله غازی رپورټ ته چې نورستان نه رالیږلی،
د پلان مطابق چې موږ ته راکول کېږي، د دغه پلان مطابق موږ تیر کمپاینونو کې یقینا ستونزې موجودې وي، او همدارنګه مثلا د شری کمپاین موږ پر مخ وړو. د شری کمپاین په دوران کې ځینې ستونزې رامنځته شوې چې خلکو ممانعت کوو، ولې موږ د عامې روغتیا ریاست نهایي فوکس او فشار په دې دی چې موږ د ټولنې سره خبرې وکړو، ټولنې سره کار وکړو. نو هماغه وو چې خوشبختانه موږ د ټولنې سره خبرې وکړې، د علماو سره، د علماو د طریقه. نو هغه حل شوه، مشکل نه لرو. همدارنګه دغه اوس چې کمپاین د پولیو په وړاندې موږ په دوو ولسوالیو کې چې کامدې شوبر مټال دی پر مخ وړه په ډېرې کامیابۍ سره سرته ورسېده، او موږ ته چې راپور راکول شوی دی ستونزه نه وه.
پخوا ستونزه په کوم ځای کې وه؟ خلکو ممانعت کوو که وسله والو که څوک
دغه د کامدېش کې کامدېش ولسوالۍ کې عام خلکو بیا د ټولنې سره چې موږ کېناستو، او هغوی په دې قانع کړو چې دا د دوی د اولادونو لپاره یو بنیادي واکسین ډېر مهم دی، اړین دی. نو هغوی په دې پوه شو، او اوس ستونزه نه لرو.
د امریکا غږ د تېر یو کال راهیسې په دې برخه کې کار کوي، او د خلکو د اذهانو د روښانه کولو دپاره چې د دیني عالمانو، روغتیایي چارواکو او قومي مشرانو سره خبرې کوي. څومره تاثیر یې کړی په نورستان کې؟ ځکه هغلته خو ټلویزیونونه هم کار نه کوي، تاثیر یې کړی؟ غازی صاحب، ستاسو نه مننه
کوم د امریکا غږ راډیو خبری په ټولو ولسوالیو کې خلک اوري. تلویزیونونه ډېر نشته، او ځکه عادي تلونو باندې کار نه کوي، یا د برېښنا ستونزه ده. خو راډیوګانې په ټولو اطرافو، کلو او لرې سیمو کې اورېدل کېږي. د امریکا غږ راډیو اوري ستاسو دغه کومې خپرونې چې د واکسینو د خلکو د ذهن د پراخولو په هکله دي، ډېرې مؤثرې دي. واضح خبره ده چې موږ دغه کوم کامیابي چې لرو، د خلکو سره هم کار کړی، د خلکو سره هم ناسته کړې ده، د علماو سره هم ناسته کړې ده، د ټولنې د فکر په پراخېدو کې او پوهاوي کې چې د ده په څنګ کې میډیا ډېر مثبت رول لري. او موږ تاسو نه مننه کوو چې دغه برنامه په لاره لار اچولې ده او دغه سی پروګرامونه باید دوام وکړي تر څو د عامو خلکو ذهنیتونه خلاص شي او زمونږ استاد ګډ غږ چې د روغتیا او د میډیا غږ دی دا یو همکاري په شکل باندې ټول خلکو ته ورسیږي. نو دا یو ښه وسیله ده او تاسو مننه کوو او د مزید همکاري غوښتنه کوو.
درنوردونکو تاسو امریکا غږشنا ریډیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوی نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoil.com باندې واوری. اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مه پاتې شئ.